غرمې دولس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهمې برخې دروړو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپلې همکارې انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندي غونډه کیږي. په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي دي، او داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه وژلې دي. او وسته خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې په دې غونډه کې به د وزیر اعظم د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټولګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه په ځانګړې توګه ملتپاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریز دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. په هنګو کې چاودنه شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر انور کندی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن په زرګری سیمه کې هغه وخت شوه کله چې د نصر الله لاینس خان په نامه دغه امیدواران په ګاډي کې روان وو. د دواړو امیدوارانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی. د سیمې د الیکشن کمیشنر د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی شاب خان نن په ډیړه مشال ریډیو ته وویل
او په کار د دوی خپلم په کار د کنه چې دوی ته پته وي چې مطلب حالات هم دا چې دی وانګو ځلم بیا دا چې حساس سړی نه ځل دا نو بس دوی ته موږ مخکې نیولې چې تاسو څه څه مسله یا څه دا چې څه ایشو وي هغه دی هغه کوي ډی پی او ته دی درخواست ورکوي ډی آر او ته دی درخواست ورکوي.
د پیخې پړه لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو مشر انور کندی ویلي وو په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیات پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي او د پولینګ سټیشنونو د امنیت لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو ول سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهل احمد پرین مشال لیډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهر اتو بجونه تر مخام 15 بجو پورې رائے اچول کیږي. سلامت زیاته کړه چې دی لړکی په ټوله صبح کې شاوخوا 1211 پولینګ سټیشنې جوړ کړی شوی دی. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د دربن تاڼي تورپل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډو برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د برید وروسته پولیس ځوابي کارروایي هم کړې ده. د پیښې په اړه لاچا نه ده منلې. د بلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځې دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشینکو به په دې دوره کې خپل پاکستانی سیال ممنون حسین او د نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په نورو یو شمېر چارو به خبري وکړي. د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي کېدای شي چې په دې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لوسنامې هم لاسلیک شي. بیګا د افغانستان د خوست خار د لرګیو په منډه کې اور لګیدلی و چې لوجی خلکو ته مالی تاوانونه رسیدلی دي. د سوځیدلو دوکانونو څونو مالکانو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په فوري توګه مرستې وکړي. دا خلک وایي چې د اور لګیدو لامل ورته تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورونا چارو د وزارت لخوا تیر ورځ تخبرې کړل شوې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. بل لورته د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي وای په بغلان کې شاوخه اتیا وسلوال وجل شوې دي. د کورونو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسد الله شیرزاد نن مشال لري او تول چې د وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شوې دي. غو زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدل دي. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیاتو کې د مرکزی بغلان او دند غوري سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوې هم دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وشلې دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مۍ په شلمه د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې په کې کلي مقبرې او نور ځایونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوي. د بشري حقونو د سرونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولې دي تر 220 ډېر کسان یې د ښار دننه په خوشا کې وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیفرات کې تیر ورځ ویل واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د اټومي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پې لګېدلې اقتصادي بندیزونه کام کړل شي. هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول او اوس زم همکار سراج ظهیر تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 103 روپی او 80 پیسې غسل کیږي او په 103 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 102 روپی او 80 پیسې او په 102 روپی 50 پیسې. یو پوند په 101.5 روپی او 25 پیسې او په 101.5 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 10 پیسې او 25 روپی 35 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 35 پیسې او په 20 روپی 80 پیسې. او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 30 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ با په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم سلویخ او ویش، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هوا د سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وايي حکومت د دغه لارې جوړولو چارې د پوځ په لاس کې ورکړي او ځکه نو په اړه د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته خای قانې کوونکي ځوابونه و نه ویل شي.
کله کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختم شي، هغه باید د زور خبره ده.
د خیبر پختونخوا هنګوز الله چې د بلدیتي انتخاباتو د رایه چونې تر سلو ډیر مرکزونه پکې لامنیتی په لوه حساس ګرځول شوې دي. په زرګری سیمه کې نن سهار په یو بمی چاودنه کې د بلدیتي ټاکنو دوه تنه کاندیدان ټپي شول. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتله په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د سکولونو د استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي خو وایي چې په سکولونو کې د استادانو شمیر زیاتولو ته هم باید پام وشي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران دام پکار دي چې ورسره ورسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اورلای موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې پر کاشغر گوادر تجارتی لار د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته د جواب ویلو پترس کې د هغوی د دغه پروژې لپاره د هغوی د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس را بدل دی. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د رابعې اکرم خان نه اورو.
نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه اعتماد کې اخیستل دي. یاد دی وی د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظاتو له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټه هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د ګوندونو تحفظات د لری کولو کوشش کوي. په دې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. په 14 مئی د غټول ګوندیز کانفرنس د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ملکی سیاسي مشر ولې ته ویلي وو چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی وی د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې د اقتصادي راهداري لاره کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 15 ارب ډالرو نه د زیات مالیت د منصوبه د چین د در د دورې په موقع لاسلیک شوی و. یا دیوی په دې لړ کې د مختلف سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې هم احتجاج ریکارډ شوی و او هم روانه میاشت بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی و او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایاجات او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی و.
رابعه اکرم خان، واده پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. ایکسپریس ټریبیون وسپانوایي د ازل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې، پښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شوو پیسو د مصرفولو کار اغېزمن کړي او که نه. د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې به دا موضوع اورو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزي حکومت به د متنازع کالاباغډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچ نه شوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچ نه کړي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچ نه شوي؟ په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصوري پورې حسن ابزارا پورې او درته ډیرونه د پنجاب د ځینې لخوا پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او دا غیر سره د اختلاف کون کواله تعلق نشته. اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي، نو لهدا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لاره تیرې شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لږ شي، لکه دا وړي روخيار دي دوی به زیات تر هغه کارونو کې کوم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی او هغه زګونه به فری دي کوم چې په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې راځي. لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن او هغه چې کوم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی چې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختمه شي. هغه باید زور خبره ده، تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې دې ملک کې چا زور یا هغه ته څوک څه ویلی نشي.
د کاشغر گوادر اقتصادي پروژه په اړه پاکستان له چین سره د 64 ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه اسمبلیانې او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع پولیس وایي نن سهار په زرګري سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو پر دوو کاندیدانو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې هغوی پکې ټپي شوي دي. ویل کېږي د دغو دواړو کاندیدانو تعلق له تحریک انصاف ګوند سره دی. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. لسیمې پرې د طارق اورکزي رپورټ اورو.
پولیسو په خبره چاودنه د پنجشنبه په سهار په زرګري سیمه کې هغه وخت وشول کله چې دغه امیدواران په خپل ګاډي کې روان وو. پولیس وایي په زخمیانو کې نصر الله او لینس خان نمونه شامل دي چې دا د تحریک انصاف سیاسي ګوند سره تعلق لري. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لډیو ته وویل د دغه پیښې هدف د ګوند دغه دوه امیدواران وو چې پکې دوی سخت زخمیان شوي دي. د وویل زخمیان شوي امیدواران یې په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولي دي چېرته کې د هغوی علاج روان دی. د دا هم ویل د دغه پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونه نو په خپل ولکه کې اخستی دا او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. چا په خپل سر نه دی اخستی. واضح دی چې د ناریاب ټو وارډ نه نصر الله د ډیسټریکټ کونسلر او لینس خان د تحصیل کونسلر سیټونو لپاره ودرېدلې دي. بلخوا د سیمې الیکشن کمشنر شهاب خان د دغه پیښې نوټس اخستی دی او پولیسو ته د امر کړی چې د سیاسي ګوندونو امیدوارانو امنیت یقیني کولو لپاره دی نور ګامونه هم اوچت کړی شي. د ویل په انتخاباتو کې ولاړ امیدواران دی په خپله هم د خپل سیکیورټي خیال وساتي ځکه چې د سیمې حالات ښه نه دي او څوک هم په نښه کېدای شي.
دوی له خپل هم په کار ده کنه چې دوی ته پته ده چې مطلب حالات همدا چې دي او هغه ضلع هم بیا داسې حساس سرینه ضلع ده. دوی ته موږ مخکې نیولو چې څه څه مسله یا څه داسې څه وي هغه د ډی پي او ته درخواست ورکوي ډی آر او ته درخواست ورکوي.
معلوماتو تر مخه په ضلع هنګو کې د سلو نه زیات پولیس نشانې داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوې دي. امنیتي چارواکي وایي په انتخاباتو کې کمې بدې پیښې نه د بچو لپاره دوی سیکورټي پلانونه تیار کړي دي او زیاتوي چې امیدوارانو سیکورټي به نوره هم سختولی شي. په ضلع هنګو کې مقامي انتخابات چې روان د خالي پورس کېدونکی دی څه د پاسه په اووه سوه سیټونو به څوارلس نیم سوه امیدواران برخه اخلي. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله یې قبایلي سیمو کورما او رګزو سره لګېدلې ده چېرته کې چې دا وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
زمون خبریال طارق اورکزی او د پاکستان الیکشن کمیشن لوینا سره سم په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکلو لپاره روان کمپاینونه به نن شپه 12 بجې پای ته ورسول شي. پرون د تحریک انصاف او همداراز د عوامي نیشنل ګوند او جماعت اسلامي مشرانو د خپلو کاندیدانو انتخاباتي جلسو ته وینا وکړې. په دغه اړه تفصیل له پیښوره د خپل خبریال خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا په سلی ریزلو کې د دیرشم مئی مقامی حکومتونو د ټاکنو د پاره انتخاباتي مهم به نن شپه 2 بجې ختميږي. دا کوم رستو چې هیڅ یو سیاسي ګوند یا امیدوار به جلسه جلوس یا کمپاین نشي کولی. دا شروع په مخام خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په مردان، نوخار او پیښور کې د خپل ګوند انتخابي جلسو ته وینا وکړه او د صوبایي حکومت دوه کاله کارکردګۍ ستاینې وکړې. بلخوا د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان په چارساده کې یو انتخابي مهم ته د وینا په محل وویل چې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت کارکردګي د نش برابر ده او پکار ده چې عمران خان او صوبایي حکومت وفاق سره د پاک چینا اکنامیک رادارې په معامله سخت موقف اختیار کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي په وینا د کوهستان ضلع نه علاوه د خیبر پښتونخوا سلیری ضلع کې د دیرشم مئی د پاره ټول انتظامات پوره شوی دی او دغه ټاکنو د پاره د پاکستان فوج څخه د پاسه یو لزر پولینګ سټیشن باندې ډیوټیانه کوي. دغه شان د ضلعي کونسل، تحصیل کونسل، ویلج کونسل او نایبرهود کونسل د پاره څخه د پاسه سلور اتیازر امیدوارانو په منځ کې مقابله ده، کوم کې چې د تحصیل او ضلعي کونسل سیاسي بنیادونو او د ویلج کونسل ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادونو کیږي. دا پیښور دوه نوي یونین کونسلو کې څخه د پاسه یو زر پولینګ سټیشن کې خوشا نه نیم سو حساس ګرځول شوی دی او په ټول ضلع کې دف 144 نافذ کړی شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1 ملیون نه تر 1.5 ملیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپاین پیل کړی و او حکومت اوس دا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته داخل کړي دي. د دغه حکومتي کمپاین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی وو. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلې ده. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او په کې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
خو زموږ تقریبا 4 لاکھ پاوشا ما چې اخیری تپوس کړو 4 لاکھ پاوشا انرولمنت شو. مطلب زموږ چې کوم ټارګیټ وو موږ پوره کړو. انرولمنت کمپین وو کال کې 2000 کېږي یو ځل اوس کېږي یو ځل بیا په ستمبر کېږي ان شاء الله تعالی. کامیاب وو تاسو په دې باندې ما چې نورمالي به نورو کلونو کې دا کال به تقریبا 6 لاکھ انرولمنت کېده او تقریبا 3 لاکھ په دې ډول کېده. نو دې کال کوم چې 4 لاکھ تر رسیدل دا کامیاب وو تاسو ویل شئ چې مطلب خې انکریز دی پکې.
حالتا د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیه د خزو د سانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې ډېری ماشومان داخلي کړي خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
څنګه وړاندې زیاتیږي بیا زنګ مشران له دم په کار دي چې وسره وسره بیا موږ راغې پښمیر استادان هم راکړي ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچ کې هم اتیا واړه دي او په بل کچ کې ما سره شپږ کم سل واړه دي. نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا تک 40 پیسې سره یو مس پکار ده. نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هندل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیه عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته نه وځي دا غوې د ناستې دا غوې د نورو مسنګ فیسیلیټیز چې کوم دي په هغه باندې د تیز سره ور پکار دي چې دویم چې ګورنمنت هم پدې کې او داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر سفر موږ سره 15 کاله نه پاتې شوی. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم د ترکه په حواله چې بیا موږ خبره کوو هغه ارمان بیا زموږ نه پوره کیږي.
د مسلې ته په اشاره سره خبريال یوسف علي وایي ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی خو په کار دي چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم تنظیم هم برابر کړي.
زمات کوم کنترن دی زمات خپل کوم مشاهده ده پرشي 100 کال کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپاسيټي ده سټیک ته موږ به دا وایو چې کوم اوټ اف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړ سکول ته خو تاسو سره سکولونو سمره دي په دې صبح کې په دې صبح کې په هغه سکولونو کې الریډي انرولډ ماشومان سمره دي نو وستا سره سمره کیپاسيټي ده ته سمره کیپاسيټي جوړه نو لکه هغه مطابق بیا به انرولمنت کې لږه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورنمنت پرایمری سکول دی پای کې شپږ استادان دي پای کې 15 کمرې دي او په هغه کې 1500 ماشومان دي 1500 ماشومان په 15 کمرو او شپږ استادان څنګه به انصافي.
په دې حق له د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای په خو با په پرایمری سکولونو کې 2 کمرې وي چې اوس په کې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ کمرې جوړوي او ډیر زر با د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړی شي.
د منور شاه رپورت مورید د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان ک نارینه دي او ک زنانه وای حکومت رغواړي چې په یاد سیمه کې سکولونه خلاص او خپل ډیوټیان په کې بیرته پیل کړي خو دوی په خبره چې حکومت وسره هغلت د تک په لړ کې هیڅ مرسته نه کوي. لسیمه پرې د مشال رادیو د خبريال عمر دراز وزیر رپورت اورو.
شمالی وزیرستان د رزمک ډیویژن درې تحصیلونو سرکاري سکولونو استادان وای نن نارینه او زنانه استادان چې د بنونه په ګاډي کې روان ول پولیسو ورنګاړي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره بیګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرې خودل. د رزمک ډیویژن تعلیم څنګه مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته ویلي خو ورته خپل گاډه هم خلاص نه کړ. دوی زیاتوی چې سیمه تا پتلو کې دوی تا په هفته کې هم اجازه نه ملاويږي نو هلته باسکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي. دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپلې سیمې ټول سکولونه آباد کړي، خو دوی ته د هم د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي:
زه رزمک ته راغلم، تقریبا بیست ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوی دی که نه. بیا دې مشته وایي چې څو د ټیچرونه حاضر کړي، لکه مو سره ازدلاوي لوړ دي، د کارک نه ډیای خان نه مر وستلي دي، وړکي بچیون دي ورسره که نه. موږ ولا ګاډی پلاین کوو چې بیروغ پولیسو له بېګار ته ونیو که نه.
د رزمک ډویژن سرکاري سکول یوه زنانه استاذه وایي: د کارک نه راغلې او رزمک ته ډیوټۍ ته روانه وه چې بنو کې یه ګاډی پولیسو ونیوو. دوی وایي د غلطه پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چې باید هوارې شي.
ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول شهید الله کوټ کې یم. موږ پهلې ډیوټي کړې ده، اوس ښایي چې موږ خلکو ته سبق وایي. تاګ را تاګ کې مشکلات ته موږ سبا د شپې بجې نه راوتلې یو، دلته کې ولاړ یو.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلا چې سیمه کې د حکومتي او فوځي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې لا هم خلک موجود دي چې د غلطانه نه دي کډه شوي، خو د سیمې خلکو او استادانو په وینا د غلطه د عملیاتو نه را په دې خوا ټول سکولونه لا هم بند دي. رزمک ډویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول یو سل شپاړه سکولونه دي چې پکې څلور شپېته نرینه او دوه پنځوس د زنانه سکولونه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاندے ہلے
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
څنګه په مخ دې نه تیګري، ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چانې کېږي کنه. آی ای ای په
څیر اوختي دي
د هر شورو پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا
اردوونکو بیګا د خوست ښار د لرګیو په منډای کې د اور لګیدو له وجې خلکو ته مالي تاوانونه اوښتي دي. د سوځېدلو دوکانونو ځینو مالکانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په فوري توګه مرستې وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې ورو.
بیگاش په د خوست ښار په جنوبی څنډه کې د لرګیو د منډۍ په هغه برخه کې چې د دروازو او کړکیو د جوړولو کوچنۍ کارخانې پکې دي، د اور د لګیدو له کبله شخصي خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه واوښتل. په دې اور لګیدنه کې چې لمبو او لوګیو یې د ښار د فضا یوه برخه نیولې وه، سلګونه د دروازو او کړکیو د جوړولو کارخانې او دوکانونه وسوځېدل. د سوځېدلو دوکانونو یو شمېر مالکان وایي چې دوی نه پوهېږي دا اور لګیدنه څرنګه پېښه شوه، خو دوی زیاتوي چې هر دوکاندار ته له لسو لکو افغانیو نیولې بیا تر دېرشو لکو افغانیو پورې تاوان رسېدلی دی.
عبدالحدی قربان اوسېدونکی یم. دا دوکانونه چې اوس و بېګا پته نه لګېدی چې اور یې کوم طرف نه ولګېدو، چې موږ راغلو دا څلور دوکان نورو خوسته و دا لرګي ذخیره و، اوس چې اور بلګي دا علاقه ټول مکمل موږ د لرګي ذخیره و. هر یو دکاندار شل لکه دیس لکه پنځه ویشت لکه وتل لس لکه لس لکه خو بیخي اتنا دکاندار ته ونه شو.
یو بل تن دکاندار چې نن سهار وختي خپل سوځېدلي دکان ته رسېدلی و وایي چې لرګي او ماشینونه یې په پور اخیستي. دی د حکومت نه د عاجلې مرستې غوښتنه کوي.
زه چې څه ګوله منګال یم، نو دا دکان مو د کاروبار نو پېږو نه وګي شرطونه دا د اور لګېدلی و، دا پته مېږ ته نه لګېږي چې خپله ولګه د چپ سي بیچو و. حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې مې
د لرګیو په منډۍ کې د نجارۍ د یوې بلې کارخانې مالک چې اسدالله نومېږي وایي
خو شود پنځه لس شل لکه لرګي پکې وي، او مشندري ته خپله وینې څلور پنځه مشاینونه کې وي، جنریټر کې و. په قرضه هم جوړ کړی که یو ورځ کومه همکاري ونه شي نو د خلک بېخي نه امیده کېږي.
خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د اطفایي امنیتي مسؤلینو مننه وکړه چې د اور د پراخېدو مخه یې ونیوه.
په دې کې په سلګونو میلیونه افغانۍ خلکو ته خساره ورسېده، خلک بېروزګاره شول. موږ نن د دې لپاره یو هیئت ټاکو چې لاړ شي دغې بررسي وکړي څومره خساره شوې ده. د موضوع به موږ د خپلې ادارې له طریقه مرکزي ادارې سره هم مطرح کړو.
کتونکي وایي چې د لرګیو منډۍ غیر فني او په نامناسب ځای کې ده. که چیرې د لرګیو منډۍ د دې ځای نه بلې مناسبې سیمې ته ونه لېږدول شي، نو د ورته پېښو د بیا تکرار امکان په خپل ځای پاتې دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د دولسنی می بجې کیدونکو دی د انیسی اجملنا لن خبرونه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع را بلل شوې غونډه پیل شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په دې ټولګوندي غونډه کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه وزیر اعظم نور ګوندینه په باور کې اخلي. د خبر پښتونخوا په هنګو کې چاودنه شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر انور کندی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه نن په سرګرۍ سیمه کې د دغو امیدوارانو په ګاډي شوې ده. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. بلخوا د ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې تېره شپه نامعلومه وسلوالو د درابڼ تاړې ترپل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید کړی چې پکې دوه سرتېري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د دې پیښې په اړه هم لا چا نه ده منلې. د خبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او لیک سره د غونډو اخیره ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د راتلونکي خالي ورځ په بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار 2 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې رایه اچول کیږي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي افغان ساکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپږ وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا او هرات کې شوې دي. د بلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځنی دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او د غسی نورو چارواکو سره ویني. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو کارونکي ډله وایي چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کړ.
د خبرونو لنډیز مولانی سي اجمل اوري د اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانه په خپل اداري کلیک کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلی وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمه پخه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دوه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دوه هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نويستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کمې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دوه هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه د لمینځوړلو لپاره به یې هم د دوه هیوادونو مشرانو ته په اخلاص ته یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانې خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بېکوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم ده چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حواله سره د په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړې شي او په قبایلي سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اول نه موجوده انتظامی ډانچه هم فعال کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړې شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړې شي. د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه د هم سرته ورسولې شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویرې خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل ترلاسه کوي. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او رانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼې لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالر آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوری یا شام حکومت وای نړیوال ائتلاف نه د توانې دلې چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه خار 13 داعش ونیو، پرون یې پکې د سوری د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، څو پرې نږدې چې یاغیان دغه لرغونی خار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د بریدونه بې ګټې بدلی دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکارۍ غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریه او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو، او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړي، هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
چین وایي له هغه راهیسې چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د مسلمان بلتون غوښتونکو ځپل پیل کړی دي، تر اوسه یو سل او یو تیاتر وروستي بریدونه شنډ کړي دي. بیجنګ وایي په شنجن ایالت کې د یو غور ټبر مسلمانانو ترمنځ ناکراری وته، هغه ډلې لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه تفصیل اجمل انسخ.
د سی سی ټی وی په نوم د چین تلویزیونی شبکې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د پوز د بریاو په اړه یو ریپورت خپور کړ. په دې ریپورت کې د دې هیواد سمندري ځواکونه او هلیکوپټر له درنو وسلو سره خودل شوی چې په ودانیو د بریدونو تمرین کوي. په ریپورت کې ویل شوی چې د چین په شمال لویدیځ کې د بلتون غوښتونکو د ځپلو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه یو سل یو اتیا تروریستي هڅې شنډې کړې، خو چینی چارواکي د دې تروریستي هڅو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. څېړونکي باور لري چې کېدای شي واړه حرکتونه او یا داسې حرکتونه چې سوله ییز به هم په دې لیست کې شامل شوي وي. د شینجیان ایالت ډېره سیمه د بهرنیو خبریالانو پر مخ تړلې، له همدې کبله د دې سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو راټولول ستونزمن او یا ناممکن دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د چین د تلویزیون په دې ریپورت کې ویل شوی چې د دې تروریستي هڅو په سلو کې نه شپې ته د پلان جوړولو په پړاو کې وي او یو سلو دولس مشکوک کسانو خپل ځانونه د چین امنیتي ادارو ته سپارلي. په ریپورت کې دا کسانو په اړه چینی ویل شوی او یا د پولیسو لخوا وژل شوی څه نه دی ویل شوی، خو منتقدان په چین کې د مسلمانو بلتون غوښتونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه اندېښنه لري. د چین په شمال لویدیځ سیمه کې د مسلمانو بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات روسه لاغه پیل شول چې د تیر کال د مې په شلمه نیټه د شینجیان ایالت په مرکز ورمچي کې په یو بازار کې بمی چاودنې وشوي او دیرش کسان ووژل. په دې پسې په پیکینګ کې یو برید د درې برید کوونکو په شمول پنځه کسان ووژل. د سیدنی په پوهنتون کې د شینجیان ایالت یو تاریخ پوه ډیوډ بروفي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي په شینجیان ایالت کې تاوتریخوالی ډېر کله د محدودو کسانو لخوا رامنځته کېږي او سخته ده چې چین حتی د دې یو مورد هم موندلی وي. پیکینګ وایي د شینجیان ایالت د یو غور ټبرو په منځ کې هغه ډلې تاوتریخوالی ته لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په دې اړه کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. یو غور فعالان بیا وایي په دې سیمه کې د هان چینایي ټبر د کډوالو د نفوذ پراختیا، اقتصادي ناسم وضعیت او د ایغورانو په مذهبي او کلتوري فعالیتونو د سختو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک د پیکینګ په وړاندې غوسه شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوی وو. پر دوی بندیز لګېدل و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښه مخ ته ولاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ پنځه کلن بندیز د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نور الله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیر الله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې 5 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی و چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی و. اسوسییټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلې بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي که چیرته پر دغو 500 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د ډیر رسیدلی دی چې د طالبانو او مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوه چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپړې غړی آدم شیف وایي چې د تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه وو لکه اوس چې د 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبر شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمیر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو ډېر لسګړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو لري به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه کې
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د کورونا او چار وزارت خبرداري ورکوي چې د ورسته بعد مخادله مواد له پلورونکو سره هغه چلن کوي چې له تروریستانو سره کیږي. دا خبر د کورونا او چار وزیر نورالحق علومی پرون چار شنبه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د یاد وزارت له مخادله مواد سره د مبارزې معینت هم وایي چې مخادله مواد د افغانستان امنیت او ثبات ګواښوي او ورسره جدي مبارزه ته اړتیا ده. صفی الله ستانکزی پرې له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر ټولو امنی قمندانانو ته امر کړی چې په ټول هیواد په خاصه توګه په کابل کې د مخدره مواد له پلورونکو سره مبارزه وکړي. نور الحق علومی د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل ل دې ورسته بل هغو خلکو سره چې د مخدره مواد او د پلور لاري افغانان معتادوي هغه څه چلند وشي چې له تروریستانو سره کیږي.
کته کشه کې مواد مخدره به فروش میرسونه
لکه مو کسانو سره چې مخدره مواد پلوري او زموږ هیوادوال په بدبختی وخت کوي دا څه چلند کوي چې له یو تروریست سره کوي. دا ل دې ورسته یو جدي امر دی چې د هغوی په وړاندې جدي مبارزه وشي او دا مسله زموږ په لمړیتوبونو کې شامل ده.
دوی مو قرار دره
د سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو لمخي اوس وخت په پلازمینه کابل کې په ډیرو سیمو کې مخدره مواد په اسانۍ پلورل کیږي. اوس وخت یو شری شپږ میلیونه افغانان په مخدره موادو روغ دي. په عین حال کې د کورونی چار وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستيال باز محمد احمدی وایي چې په هیواد کې د تریاکو کښت زیات شوی او د روغ د کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
ښاغلي احمدي له مخدره موادو سره په 1993 کال کې د شبې مبارزې د ریپورت د لوستلو پر مهال وویل چې د تریاکو کښت 5% زیات شوی او دا مسأله د ناامنیو په زیاتېدو کې رول لري. د کورنۍ چارو وزیر له دې خبرې دا هدف دی چې مخدره مواد د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ستر خطر دی او د تروریزم د تمویل یوازینۍ مالي سرچینه همدا مخدره مواد دي. تروریستان له مافیایي بانډونو سره نږدې اړیکې لري او له یو بل ملاتړ کوي، نو د مافیایي ډلو مخدره موادو د قاچاقونکو ډلو او د تروریستي ډلو ترمنځ چې افغانستان ګواښوي او ستونزې رامنځته کړي هیڅ توپیر نه دی موجود. ښاغلی احمدي وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په 345 پوځي عملیات توکي د لاسهاو بهرنیو په شمول 2640 شپې قاچاقړون کې له 200 ټنه مخدره مواد سره نیول شوې دي. یو شمیر افغان کارپوهان د مخدره موادو له قاچاقړونکو او پلورونکو سره د مبارزې په اړه د کورنۍ چارو وزیر د خبرې مثبتې بولی او وایي چې باید په عمل کې ثابت کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اردن کو په پاکستان کې د ځان وژونکو حمله پر ضد اکثر دینی عالمانو فتوا ورکړی دی او دغه کړنې د اسلام ضد بدل دي. په همدې حال کې ځینی دینی علما وایي چې ترهګر فعالیتونو پر ضد فتواوي صادرول خای پر وسلوالو غیظ ونه کی، خو د هغه خلکو سوچ بدلول شي چې له وسلوالو سره همدردی لري. پر دې موضوع د انیسی اجمل رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په 12 نیټه په لاهور کې د تنظیم اتحادی امت د سوري لاندې د شاوخوا 200 دینی عالمانو یو غونډه وشوه چې پکې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول شو. د دې غونډې وروسته په اعلامیه کې یادو دینی عالمانو ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او القاعده وسلوالي ډلې د اسلام نه خارج دي. له دې وړاندې هم د ټول پاکستان علما کونسل، سنی اتحاد کونسل او دغه سي نورو مذهبي تنظیمونو عالمانو وخت په وخت ورته فتوی جاری کړې دي، خو پښتنه دا ده چې آیا داسې فتوی د ځانمرګي بریدونو پر ضد ګټورې ثابتېږي او کنه. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده محمد حامد رضا وایي چې وسلوالې ډلې د اسلام نوم اغېستو سره هڅه کوي چې ولس غیر اسلامي کارونه اړخته راولي او په داسې حالاتو کې یوازې مذهبي عالمان د خپل مثبت رول له لارې امن راوستلی شي.
تر ټولو لومړی دا د مذهبي عالمانو او ادارو کار جوړیږي او د ځانوژونکو حملو، بې ګناه خلکو وژنې او د خلکو ژوند کې اور لګولو تعلق له اسلام سره نشته. موږ چې کومې فتوی ورکړې دي، د هغې وروسته په خلکو کې دا یو احساس پیدا شوی دی چې دا جعلي مسلمانان دي چې ګینې اسلام د دهشتګردۍ په ذریعه پیلېږي. نو که تاسو اوس وګورئ نو په پاکستان کې خودکش حملې تر ډېره کمې شوې هم دي.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی فتوی د ټولو لپاره جاری کوي، خو وسلوال چې د غیر اسلامي کارونو نه لارې فساد خورول غواړي، هیله ده چې وخت به په سمه اسلامي لار روان شي.
تر څو چې په هیواد کې د قانون بالادستی نه وي، تر هغې د فتوا د لارې په ټولنه کې هیڅ بدلون نشي راتللی. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت دریځۍ ختمول ضروري دي او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره بیا قانون ضروري دی، خو چې په یو هیواد کې څوک قانون ته لومړیتوب نه ورکوي نو بیا فتوی هم مؤثره نشي کېدی.
په دې وروستیو کې د خانقاهبې امام یو پاکستانی ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي وو ار هغه څوک چې د قرآن او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه له اسلامه وتلی دي. د عارف الحسینی مدرسې یو مشر علامه عابد حسین شاکری وایي چې د علماو په ټولنې ډېر اثر وي. که دوی په رښتیا توګه د ترهګرۍ خلاف یو موټی شوي وي نو اوس به په پاکستان کې حالات تر ډېره ښه وو.
دی حوالے سره علماء ټول یک زبان شي، هغه هم فتوی ورکي، هم په خپلو خطاباتو کې جمعو خطبو کې ونو رواز او نصيحتو کې خلکو ته وي، یقینا د دې معاشره باندې ډېر لوی اثر کوي چې په دې کې شک شبه نشته. د دې خلاف که حکومت هم برپور خپل اقدامات وکړي، نه دا مثلا کنټرول کړي شي، په دې کې شک شبه نشته. خو اوس په کې صورت حال ده چې علما د هم 100% کردار نه دی کوي. ځنه وخت یو ډېر مبهم انداز سره خبره ذکر شي، داسې مبهم انداز سره څنګه عام ځای نشي پیدلی.
پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي په ټولنه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو کردار ډېر مهم دی.
دا
واغه د ابهام اختار دی او د پرخدا لازمند را پیدا کوي.
قبلای زیاتوی کسته هم فتوا په وسلوالو ډلو ډیر اثر نه کوي، خو لدې سره دا خلکو سوچ بدلی دی شي چې وسلوالو سره همدردی لري.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرغه شو بستر غبانم توره تیر شو ایستن لري دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
خدیږي ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پیښور په حیاتباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې د سپاه کوم مشرانو پرون په وزرګه کې پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوی 12 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکوي. دې مشرانو ویلي حکومت له دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته منګلباغ رسولې تاوان دي دوی ورته پوره کړي. د سپاه کوم مشرانو په جرګه کې حکومت وغوښتل چې دوی د بې کوره کړل شوو خلکو خپل کورونو ته د ورستنولو غم وخوري. لسیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواري رپورټ د داود خټک په غږ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاکام مشرانو پریکړه کړې چې پولیټیکل چارواکو د دې په کام باندې کومه جرمانه لګولې ده هغه به نه پرې کوي، او غوښتنه یې کړې ده چې د سپاکام خپل کورونو ته د ستنېدو نیټه دې اعلان کړي. په دې حکله د سپاکام مشر شافیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي
حکومت دا غواړي چې 12 کروڑ روپۍ کوم سه پای جرمانه کړي ده په دا وجه باندې چې د منګل باغ د دغه قبیلې سره تعلق ساتي. لکه لہذا کوم سه پای به یک وخت به یک आवाज دا مطالبه مسترده کړله او دا اعلان یو کړ چې د دشتګردي خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغه نه زیات تاوان ده کوم شوی دی، ټوله فټه ده هر سړی شوی، لہذا دا جرمانه له کوم سه پای تیار نه دی.
په باړه کې د اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي چې زرګونه کورنۍ یل دغه سیمه پکړه مجبوره کړی دی. یو بل مشر حاجی نصیب اپریدی وای د بې کوره کېدو لوجه دوی اوس دومره وس نه لري چې د پولیټیکل چارواکو دغه جرمانه لنډ کړي.
موږ متاثرین یو، موږ سره د کور د کړې پیسې نشته، د موږ سره سکورټي پیسې نشته، موږ سره کډه کولو پیسې نشته، موږ حکومت لا پیسې کم زینه جمع کو.
په باړه کې د وسلوالو شتون او بد امنیت په اشاره سره یو بل مشر مقبول خان اپریدی وای چې ترګری یو بین الاقوامي ستونزه ده او دا د یو قام پورې تړل نه دی پکار.
دا اپریشن چې کوم دی دا د وزیرستان روان دي او هغه تر سوات پیر شوی دي، د یوې قبیله سره چې کوم دی داسې سلوک نه دی شوی، لہذا مون په دخکور کې دی یو حمایت کړای دی و نه چې کوم دی نو سره پکې ملګری یو په داسې سخ وخت کې مو حکومت لا چې کوم دی د امن شریشتې لپاره هم دغه مرګری دا وته ویلوړ یو بکې د اسرای لون کړای دی. هغه بیانونه هغه په پریس باندې رپورټونه ټول پر ریکارډ باندې پروته دي.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړې سپا قبیله ته ویلي دي چې په تیرو څو کالو کې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت د پوز کم تاوان شوی دی، نو هغه به سپا کوم ورکوي. دا ځکه چې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې مشر منګل باغ د سپا کوم سره تعلق لري. د پولیټیکل انتظامیه د دې فیصلې په اړه حکومتي دریز داده چې حکومت ته مطلوبه کسان د سپا قبیلې سره تعلق لري او د جرمانې فیصله د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواري د شکل لاندې شوې ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان حکومت وايي په داسې ولوزنامه کار پیل کړی چې له لاسلیک کېدو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې خشي. له اسلام آباد پرې سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د نهې په ماخام د تجارت وفاقي وزیر انجینیر خرم دستگیر خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ټي آی آر په نړیوال کنوینشن کې د ګډون کولو منظوري ورکړې او د ټي آی آر کنوینشن لمخې د ترلاسه مراتو د لارې به د پاکستان ټرکونه افغانستان، منځنی اسیا، ترکیه او تر اروپایي هیوادونو سفر کولی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو وپختل چې ٹی آئی آر ستوائی او لدی با سگٹوی نو نموڑی اوی چی دا دی کنونشن منظوری رستو با دا افغانستان او پاکستان تجارتی اڑکی هم زیادی شی او اقتصادی حل زلی با پیل شی.
دا دی مقصد دا دی چی کم ملکونا دا دی ممبرز وی آغا ملکونا چی دی دا آغا روڈ پلارا بانی پا آغا ملکونا کی پاس کے دی چی دا غیر پارس نور سا پرمیشن ضرورت نا پیخی گی. یعنی پاکستان ٹرکونا با پا افغانستان پیری گی تو دا افغانستان حکومت با دا غیر نصر ڈیوٹیانی ٹیکسونا ناخلی. دا غشان دا افغانستان ٹرکونا کا واگا بارڈر پوری دی نبیو پاکستان ہم جی دے دا افغانستان دا ٹرکونو والنا یا دا غیر ایکسپورٹران نا بدا چا گارنٹیانی یا سیزونا ناخلی.
دا ذکر دا دا پاکستان دا تجارت وفاقی وزیر خرم دستگیر دا اپریل پا سوار لسم نیٹا سردی اپلاوی دا افغانستان سفر کڑے وو چرت چی نموڑی دو افغان ولسمشر اشرف غنی او نور لوڑپوڑو سرا ملاقات کی دا پاکستان افغانستان ترمینزا دا تجارتی اڑکی زیادتولو پا اڑا خبری کڑے وی. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس پا فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی.
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا.
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگا با مو پا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو.